قدرمن اوریدونکو د افغانستان د رادیو تلویزیون په خوانی تکړه او تلی هنرمن سندرغاړي شاعر او رسام شاغلی عبدالوهاب فیضی د نن شپې په خبرونه کې میلمه دی. غواړم د هغه د هنري کارونو شعر شاعري رسامۍ او نورو کارونو په اړه ورسره خبرې ولرم چې همدا اوس د امریکا څخه زما سره ټلیفون په کرښه دی. جناب فیضی صاحب ترار څلومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. ډېره مننه چې زموږ بلنه مو د مرکې دپاره ومنل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم او قدرمن اشنا صاحب تاسو او د دوست آواز رادیو ټول اوریدونکو او ټول مینوالو ته او خصوصا تاسو او تاسو دغه رادیو ټول کارکوونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم.
ډېره مننه مهرباني مو ده. جناب فیضی صاحب تاسو د افغانستان د رادیو تلویزیون یو تکړه پخوانی هنرمند ممثل واس ستاسو په زړه پورې رول په ډرامو تمثیلي پارچو او ښکلي سندرې مو په رادیو تلویزیون کې د اکثره خلکو په یاد دي. که چیرې یو څه د خپل دغه هنري کارونو په اړه رولا واچوئ، ستاسو د څه وخت را په دې خوا سندرو ویلو تیاتر او د رسامۍ هنر ته مخه کړله او کم احساس تاسو واڅوله چې د افغانستان په هغه حالاتو کې تاسو خلکو ته د همدې لارې خدمت وکړ؟
ډېره مننه قدرمن اشنا صاحب. زه به لومړی تاسو ته د خپل سندرو په هکله یو څه معلومات درکړم چې زه خو پخپله یو اماتور سندرغاړی یم، یعنی داسې حرفوي یا مثلا کسبي سندرغاړی نه وم، شوقي یو سندرغاړی وم. د اماتور سندرو سره علاقه ما د ورکټوب څخه ده، نو بیا کله وروسته چې د مکتب د خلاصېدو یا د لیسې د خلاصېدو څخه د فارغېدو څخه وروسته زه کابل ته ولاړم، هلته وکوچېدلم. بیا نو دا د کور شرایط کورنۍ ماحول ما ته داسې برابر شو چې بیا ولاړ سم یو هارمونیام رانیسم، یعنی کوم څوک زما په مقابل کې داسې نه و په مخه کې زما ممانعت وکړي. نو بیا کښېنستم په خپل کور کې مې مشق او تمرین کاوه د هارمونیې سره. قرار قرار مې دا یعنی استاد ته کښېننستلم، که کوم چا متاسفانه دا ښه خبره نه وه چې زه باید استاد ته نه وای کښېنستلی. نو مشق تمرین مې د خپله ځانه څخه را شروع کړي. کله چې راډیو تلویزیون ته ورتبدیل شولم نو د پښتو سندرغاړو سره مې ډېره ناسته ولاړه شوله. اوله لومړۍ سندره مې محترم استاد ګل زمان را کمپوز کړله چې بده نه وه، مینهوالو تر یو حده پورې خوښه شوله او څو څو ځلې د تلویزیون د لارې دا نشر شوله. او دوه کمپوزه مې د محترم استاد سرمست لخوا، اوس یې الله وبخشي، د ارواښاد استاد سرمست لخوا څخه راته جوخته شوله چې هغه یوه خو بېخي ډېره ښه سندره وه، ډېره ښکلې سندره وه. د شعر یې د محترم استاد سلیمان لایق وو. د ایشیا تاج و د لرغونو عظمتو کوره، ګران افغانستان د زړه سره د پښتو کوره، د غټ ارکستر سره ډېر مزهداره راغلې وه. او په مجموعي ډول ما ټول لس سندرې د تلویزیون په ارشیف کې لرلې چې بیا د وخت د شرایطو په بعضې حالاتو کې دا ځینې د منځه تللي دي. ولې بیا زه ورغلم د محترم زرین انځور چې د راډیو تلویزیون رئیس و هغه سره د نږدو کښېنستم، هغه ول ورور اکثره زیات شیان دي نشته اوس. نو زما مشویت په دې لاره کې زما خپل دوستان او زما مینوال وه، یعنی د کوم خاص استاد تر رهبرۍ لاندې مې متاسفانه کار نه دی کړی او باید کړی مې وای. راغلو د تمثیل په باره کې، د تمثیل په هکله تمثیل مې د احمدشاه بابا د لیسې د سپیس څخه را پیل کړی دی. او دا چې کله کله به مې کابل راډیو تلویزیون د هنر او ادبیاتو په ریاست کې مې کله بیا دنده پیدا شوله، ورغلم هلته داخل شوم. نو د محترم ارواښاد سیف فضلي تر رهبرۍ لاندې مې تقریبا په ویشلو یا په دوه ویشتو نمایشنامو په ورو او غټو نمایشنامو کې به مې برخه اخیستې وي چې د ځینو نمایشنامو مرکزي رول یې په خپله زما پر غاړه وو. او دوه درې پارچې مې په یوټیوب کې هم په فیسبوک کې او په یوټیوب کې ما مینهوالو ته نشر کړي دي چې مشهورې د مثال د اختر د ورځې عذاب دي، قرطاسیا، عجیب چل، پوروړي او نورې چې اوسې نمونه زما په ذهن کې نشته ولې وخت بیا تېر شوی دی، خو دغه مې څه په ذهن کې دي. او بیا د رسامۍ په برخه کې رسامي ما رسم او انزور استل هم د ورکتو بس خراب ویل کی په دې لار کې موږ تاسو باندې کوم خبر نه درلود یان د چاتر دغه لاندې څنګه ټول شان می اچي هغه چې شه بوله خود اموز یا مثال خود روی دا چې تعقیبول خود مش کو تمرین له عمله نه دغه مخ ته بيول او بيول او رسامي قرار قرار په کوله رسامي اکثر د خلکو چهره کلتوري انانوي او تاريخي اماکن او تابلوګان نه دانی استل کله چې بیا په جرل سوا تش په تکال کې پاکستان ته مهاجر سولم نو ګلدوزی صنعت مې اومست کی درې کال مې د کورو د ګلدوزی او د پردې او لا او جوړ کوه او غاړي د خلکو جوړ ک اما ورسره ما په سال نه پوښت تر سام یې ګلدوز یې نو خو دغه واره سره مخس ک سره غاډه ک انو دا مشوره راخلی چې ګلدوزی او رسامي دواره سره مخلوط کم نو بیا مې د ابریشمي تار او د ټوکر څخه په ګټه اخیستو سره په ګلدوزي کې هم د خلکو څیرې او د خلکو او معتبرو او ډېر تاریخي اماکن تابلوګانې مې جوړولې شایي تقریبا تر 200 مې ډېرې جوړ کړي تقریبا 10 کاله په دې کار اتوم نو مثلا د احمدشاه بابا مقبرې مې جوړولې ډېرې د خرچې شریف مقبرې مې جوړولې په تیره بیا د شیطان چوک مې ډېر جوړ کړي ولې خلکو دغه د بهر افغانان چې به راتله د اروپا او د امریکا څخه دوی به راتله زما کور زما دوکان دې پیدا کړي بیا د دا شانه نو اکثریت دا د شیطانو د چوک منظرې ډېرې خوښولې بیا مې د پغمان د تقي ظفر منظرې جوړې کړې مثال د افغانستان کلتوري نقشې مې جوړ کړې چې په کلتور باندې مې دغه کولې نه په نومونو چې مثال د هلمند پرځای مې دغه اچاوه تلی بوس پر اچاوه د مزار شریف پر ځای باندې مې هغه روزه ور اچ روزه ور اچوله نو د مزار شریف ته روزه مې شرس مزار یې زکو نو تاسو خو خلکو په شولې په شپې سوې را څخره نیولې اروپا او امریکا ته کې ورلې او د کوچانو د ژوند بیل بیل سانې اکثرا دغه تابلوګانې مې جوړولې او پر بحرنۍ دا نشته افغانانو باندې خرڅولې چې زما د ژوند دغه وخت هغه د پاکستان اقتصادي سرخونه راڅرخولې مقصد اقتصاد مې بد نه و په هغه وخت کې دا تابلوګانې چې ما جوړولې دا تقریبا 50 سانتي متره او یا سانتي متره کې یعنی غټ څه ده ولې چې دوی به بیا په چوکاتو په شاو په دې کې ونیولې بیا د پر دیوالو زړولې سیلان اوس هم یو څلور نومونې ما ځان ته ساتلې دي او د فیسبوک د لارې مې د ویډیو په شکل باندې خلکو ته ویډیوګانې مې جوړې کړې دي خلکو ته مشغولې دي نو بیا هم د فیسبوک د لارې هم خلکو ته کړې دي نو دغه مې تر سموي و دا مې دغه دوچې څنګه ما راته شروع کړو تر کومه ځای نه راورسول
ډېره مننه تاسو په لږ وخت کې ډېر زیات او نری فعالیتونه په بیلابیلو برخو کې ترسره کړي دي بیا هم تاسو ته بریاوي غواړم نو هر څوک چې په هر برخه کې په خاص ډول هنرمندان تاسو غوندې ممثلین یا سندرغاړي په د خپل ژوند کې خوږې او ترخې خاطرې لري تاسو به ماته مې ډېرې زیاتې خوږې او ترخې خاطرې ولري که چیرې د خپلو دغه خاطرو څخه یوه خوږه یوه ترخه خاطره زموږ اورېدونکو ته بیان کړي ډېر مننه ترخه خاطره
خو نو زه به څه ووایم خو داسې خو نو پر موږ تاسو خو د پر موږ افغانانو خو ډېرې ترخې خاطرې تېرې شوي دي خو خیر هغه ډېرې خو نو هلته پرېږده چې پر هر چا باندې به شاید تېرې شوي دي یو وخت داسې خاطره را باندې راغله چې وخت د رادیو تلویزیون پخوا وخت کښې درته کوم رادیو تلویزیون ته لاړلم په ډېره مینه په ډېره علاقه نو هغه مربوطه مدیر ته چې هغه د هنر و ادبیاتو مدیر و او اوس یې نوم نه اخلم ورغلم دا عریضه مې هم ورته کښېښول دغه مې هم ورته وکړله بیا هغه ما ته وویل ول یاره ته خو په دې زموږ سره کار نه شې کولی ما ته وویل ول په دې چې ستا رنګ د هندو دی ولاکه داسې بېخیال یار پاته شولم ستا ول بس بلا مې اعصاب مصاب سره خراب شو دغه یو ترخه خاطره وه بېرته یې را جواب کړم بېرته را ووتلم ځینې نو راغلم هلته څه معنا دغونه مې ورته وویل مال مدیر صاحب دا هنر هغه تمثیل چې په هندوستان کې مخته تللی دي یا په هندوستان کې ستا زه ګمان نه کوم چې دا زموږ د هغو کې هندوستان ته وګوره خو اکثریت ټول هغه دي هندوان وروڼه مو دي اهل هنود وروڼه مو دي دغه مو دي نو دا یو عجیبه دلیل دي ما ته ووایه چې بېخي هېڅ قابل ته دغه نه دی چې زه یې قبول کړم نو خیر نه کړل را ووتم دا مې بس تر دې راته پورې په دا رادیو تلویزیون مخته تلم کلم ته په باغ مو نه پرې نشته بند وو خوران بس اساس خراب او خوځه خاطر نه هم بیا یو وخت بیا ورلم پس له څوک له څخه څوک له نه وخت هغه کیس سو زای بیا لاړلم چې ورلم اما که شو دې ته بیا محترم سی فضلی ناس وو نو خدای دې وبخشي ارواشاد محترم سی فضلی هغه راته وویل ول راځه راځه چې نشانه وخت دی ول راځه سی فضلی صاحب ناس وو او ارواشاد خدای دې شو سره وکړي استاد رفیق صادق دا ناس وو چې هغه ته بوتللم یو څو داسې عجل عجل د غیرته امکان یې راڅخه واخلي بس په هماغه ورځ یې به داخل کړم په رادیو تلویزیون کښې وزازه پس له دې څخه راځه ته درې مقرره سولې دا نو بیا خوږه خاطره سول بېرته پر هماغه لار باندې را روان وم چې هغه یو وخت وو تقریبا څو کاله مخکې مال وګوره دا بیا ښه خاطره ده بیا خوشحاله وم دغه دوې خاطرې زه د هنر په باره کښې لرم او داسې نورې خاطرې خو نو په ډېرې چې هغه قابل د دغه نه دي چې اوس پر هغه باندې خبرې وکړو
مننه تاسو خو د خپل دغه دوو څو هنرونو څخه چې یو د تیاتر و د سندرو ویلو او د رسامۍ هنر څخه یادونه وکړله تر کومه ځای چې ما ته معلومات دي او په فیسبوک کې زه ګورمه تاسې د شعر و شاعرۍ سره هم خاص علاقه لري یو ډېر ښکلی شعر او غزل لیکي نو په دغه اړه هم که یو څه روړه واچوي چې تاسو د شعر شاعري سره د څه وخت راهیسې علاقه پیدا کړله او دا څه ډول یو احساس تاسو ته پیدا سو چې شعر و شاعري ته مخه کړه
ډېره مننه قدرمن آشنا صاحب شعر و شاعري ډېر پخوا ښایي زه به په یا په لسم کښې وم یا به په یولسم سم کښې وم د احمدشاه بابا د لیسې د هغه وخت څخه ما د شعر و شاعري سره ما دا ځکه علاقه پیدا کړه مینه مې پیدا کړه چې هلته ما ته د پښتانه شعرا په نوم باندې یو ډېر ښه ښایسته کتاب په لاس راغی ډېر یو غټ کتاب و تقریبا ښایي په حدود کښې د څلور پنځه سوو مخه یې درلودله ډېر غټ کتاب و د محترم ارواښاد علامه حبیبي صاحب تالیف و هغه تالیف کړی و داسې ښایسته کتاب و تقریبا یو کال راڅخه و بیا یو چای راڅخه واخېستې هغه راڅخه یووی دا یو کال مې ډېر ساعته تېر و نو په هغه کښې د تېرو پښتنو شعراو پېژندنه د پښتنو شعراو سوانېګانې او د کلام نمونې دا ذکر شوي وې دا وې پښکې کښې نو زما یې علاقه ځان ته واړوله دې کتاب ما ته ډېر جالب و یو دا کتاب په لاس راغی په هغه وختو کښې او بیا هم یو بل کتاب و چې هغه مې هم څو واره ولوستې تقریبا ډېر تر لسو وارو هغه د فلسفي شاعر ارواښاد غني بابا یو اثر و ډېر ښایسته کتاب و ډېر اوس به وم شاید وي به خود بهوي د خان غني خان پلوشې دا کتاب په لاس راغی دا کتاب مې بس مطالعه کاوه او یو بل کتاب په لاس راغی چې هغه د محترم ارواښاد ګل پاچا الفت غوره اشعار دغه درو کتابو سره مې علاقه پیدا شوله په هغه وخت کښې مې شعر شاعري په ابتدار ابتدایي ډول باندې مې دا شعر شاعري شروع کړله د هلکانو په مابنځ کښې به مو کله کله مشاعرې کولې کله به مو ټوکې ټکالې یو پر بل کولې په شعرونو ته داسې و ته داسې و دا ته ولاکه تر ما مخته شې په شعر کښې زه تر تا ښه یم ه بل بول یا ته څه شي شې یو بل بیت بهیې جوړ کړي نو دا بیا راته پاته شوله بیا نو بس پر هغه ځای باندې چې راووتم بعضې اقتصادي مشکلات راله واده مې مثال وکړي په یولسم سن کښې و ده خو متاسفانه ډېر وختي مې وکړي هغه نور تحصیل و نور پوهنځي و پوهنتون و دا و دا هم راڅخه پاته شوله دستي ولوېدم د دغه په چوکات کښې د ماموریت په چوکات کښې ولوېدلم ماموریت اقتصادي مسایل منځ ته راغلل کابل ته ولاړم دا شعر زما څخه شعر شاعري ولاړل کوچ یې راڅه وکړي ډېر وخت بېخي ډېر وخت تقریبا د پوهم دېرش کالو پورې دا راڅخه بېخي هېڅ په کیسه کښېنه وم بیا پاکستان ته مهاجر شوم دولس دیارلس کاله هلته مهاجر وم هلته خو بیا بېخي هېڅ شی نه کېده بغیر دا ګلدوزي څه چې هغه مې هم پیسې به پیدا کولې خیر خو بیا امریکې ته راغلم په امریکا کښې په 2002 کښې زه امریکې ته را مهاجر شولم وم دلته بیا په 2012 کال کښې د عیسوي کال زه لاړم کابل ته په کابل کښې هلته ما ته د محترم منل شوي شاعر استاد جهاني صاحب زما ډېر ډېر بېخي زما بېخي زما فیبرایت یا زما بېخي هغه د مینې وړ د علاقې وړ شاعر وي دغه جهاني صاحب د کویتور په نامه باندې یو کتاب ما ته په لاس راغی تر دغه وخته لا ما بیا هم شعر شاعري هېره کړې وه هېڅ په کیسه کښې هغه دغه د افغانانو کیسه په کیسه کښې نه وم دغه کتاب چې میرا رانوري امریکا ته نو دا چې نو ولوسي دې ته قرار قرار استا ډیر زیات تر تاثیر لاندې راوستم چې په حساب باندې راوخز ما مشوق در اوسنی اشعار په باره کې دغه کتاب سو دغه د جهاني صاحب کتاب سو دا کتاب تر اوسه عمره ته پروت بس تقریبا څو کال یې اوسو اکثره وخت یې ګورم نو دغه کتاب وو چې قرار قرار شیرونه بیا شروع کړل یو کال دوه درې البته د خلکو په نظر باندې زه خو نه به پوهېږم ولې دا شاعر په خپله په شعر باندې خپل نه پوهېږي نو خلک نظر ورکوي ویونکي او اورېدونکي نظر ورکوي نو بیا مې شعرونه چې تر یو حده پورې پاخه سوله نو دغه مشوق مې اصلا جهاني صاحب دی د محترم جهاني صاحب سک ولې خو دا کتاب چې مې د ده ولوستې او تاثیر راباندې وکړي دا سبک یا دا مکتب مې هم د دوی و خواته ولاړ وي زه خو نو اوس زه خپل استاد ګرم هغه زما استاد دی
مننه تاسو په دغه شعرونو کې څه کول شعر زیاتر لیکي غزل او یا آزاد شعر او علت څه دی
زما په اند یا زما په سوچ زما په دنیمګړې مطالعه پښتو شعرونو خو تاسو ته هم معلومه ده چې پر مختلفو ډولونو باندې یا پر مختلفو کټګوریو باندې ویشل شوي دي مثال لکه رزمي و رزم و بزم و تصوف و د وطن یا د ولسونو د غمیزو او ناخوالو انځورونه چې د ټولنې څخه دا انځورونه اخلي په شعر کې راولي په خپل سوچ کې کښته وپورته کوي دا هغه انځورونه بېرته و ټولنې ته ورغورځوي داسې نور شعرونه چې په رزمي شعرونو کښې خو هغه دی د خوشحال بابا مکتب ډېر غني دی خو ټولو ته معلوم دی تقریبا نیم اشعار یې د رزم یا د احساساتو د راپورته کولو دپاره دي چې البته د هغه وخت د مغولو سره خو هغه د دوی ځینې کشمکشونو سره لاسو ګرېوانو او یا مثال پښتنو د جنګي احساساتو د اوچتولو دپاره داسې اکثره شعرونه دا رزمي شعرونه یې ویل د جنګ د احساساتو او همداراز د تصوف شعرونه دي چې د عبدالرحمان بابا هغه دی لرو د مکتب د غزل مکتب ډېر شاعران یې تعقیبوي د مکتب او په غزل کې حمید مومند و عبدالقادر خټک و څو او په معاصرو شاعرانو کې حمزه شینواري لرو په خپله غني خان لرو محترم جهاني صاحب چې زما په خپله د دوی غزلي شعرونه ډېر بېخي ډېر مې خوښېږي ډېر نازکچاله دي ډېر ښایسته تشبیحات لري او نو دا چې زه د نازکچالۍ سره علاقه لرم او یا نادره تشبیحات په شعر کښې راولم نو ښایي همدا دلیل به وي چې اشعار مې هم اکثره د غزل پر مکتب باندې روان دي خو د دې په څنګ کښې نیم شعرونه د وطن د ناخوالو په باره کښې هم لرم مثلا د مظلوم اولس د هغو فریاد اورولو کښې تاسو به لیدلي وي د فیسبوک د لارې به مو بس دغه د مظلوم اولس د هغو فریاد په شعر کښې راولم بیا خلکو تورولم دا زموږ وظیفه ده نو دا چې تاسو پوښتنه وکړله چې ولې آزاد شعر راځو د آزاد شعر په باره کښې یو خو دا دی چې آزاد شعر زما په فکر زما په مطالعه چې زه کومه دا نیمګړې مطالعه لرم دا د نثر شکل لري زما په فکر دا نه وایم چې د نورو په فکر البته نور دې ډېر خوښوي ځکه په هغه کښې نه سیلاب په نظر کښې نیول کېږي نه قافیه او بله دا خبره هغه هم په پرېختیس یا پوشتکار غواړي پرېختیس غواړي او ما تر اوسه هم د آزاد شعر ته زړه نه دي ښه کړي کله کله چې د ملګرو آزاد شعرونه لولم د دا بعضې لورو شاعرانو شعرونه لولم آزاد محترم اشنا صاحب داسې په خوند ورته نه لولم لکه دا نور شعرونه چې لولم یا یې داسې لولم لکه یو ښه ادبي نثر چې لولم نو زه داسې فکر کوم چې ښایي تر دغه مقیدو اشعارو به هغه اسانه هم وي حتما به اسانه وي خو زه په دغه کښې زما علاقه ډېره ده په دا مقیدو اشعارو کښې
تاسې به تر اوسه کومه مجموعه د خپلو شعرونو نه یې جوړه کړې او یا په دا اړه کوم پروګرام لري
بلې هو مجموعه زما سره شته مجموعه ما خپله په خپل قلم لیکلې ده څو ښکلي په ښکلي خط مې لیکلې ده اما د دې شرایط ما ته تر اوسه نه دي مساعد یا نه په پوهېږم یا لاره نه ده را معلومه چې زه دغه څرنګه چاپ کړم څنګه دا او دا باید چاپ کړم خو دا باید زه اوس لا ژوندی یم خو دا باید بې چاپه پاتې نه شي مګر لار یې ولاکه را معلومه ده خو خیر هغه خو به اما تر اوسه مې چاپ کړي نه دي په چاپ ته نه دي اما مجموعه یې ښه د بل کتابونه را ته پراته دي چې ما خپله په خپل قلم لیکلي دي
ډېره مننه که اوس د خپلو ښکلو شعرونو څخه چې مو ویلی دی یو یا دوا شعر ډالۍ کړي زموږ اوریدونکو ته؟
شعرونه خو دوی ته ما تاسو ته وویل چې ما د وطن په باره کښې هم ویلي دي، د مظلوم د آه او د فریاد په باره کښې مې هم شعرونه ویلي دي. نیم شعرونه مې پوره اغېز تقریبا درې سوه درې نیم سوه شعر لرم چې یو نیم سل یې تقریبا غزل دي. نو زه نه پوهېږم تاسو ته کم یو یې درته ووایم. هر یو چې مثال د
بس یو د وطن وه یو عشقي وه.
نو زه به اوس ورته دا دغه مې پیدا کړل په دا کتاب کښې یو داسې خو نور ډېر دي، خو یو ډېر زه را واخلم درته. داسې تصادفاً په مخه راغی دلته ما داسې لیکلي دي دا د وطن په باره کښې، دا وطن د اوسنیو شرایطو د اوسنیو حالاتو په باره کښې. فریادي چیغې د کعبې له منارو را وځي، فریادي چیغې د کعبې له منارو را وځي، هغه فریاد چې د شهیدو جنازو را وځي. نن د انسان مانا مړه سوې په کفن کښې پټ، د شیطانانو خنداګانې له سارو را وځي. انسان د سرو وینو رنګونه په خوبو کښې ویني، انسان د سرو وینو رنګونه په خوبو کښې ویني، ځکه یې وهم تر سهاره له خوبو را وځي. د سرو ګلونو ننداره له مغزو ووتله، اوس د سرو وینو نندارې زموږ له کوڅو را وځي. پخوا د ناوې شنه خالونه د تنجي سینګار وو، پخوا د ناوې شنه خالونه د تنجي سینګار وو، اوس یې سینګار د مړه خاوند له وینو سرو را وځي. د اولس ساندې تر اووم اسمانه وختلې، د ولس ساندې تر اووم اسمانه وختلې، لمبې یې زړه ته اوس د تورو دوزخو را وځي. له پاسه مرګ، له ځمکې مرګ، مرګ یې په سر ولاړ دی. له پاسه مرګ، له ځمکې مرګ، مرګ یې په سر ولاړ دی. د مرګ سندرې اوس تر خولې او له سازو را وځي. چا ورسره افغان ته کړې چې په مرګ محکوم سي، چا ورسره افغان ته کړې چې په مرګ محکوم سي، رب د مرګ فرمان اوس ستار مدرسو را وځي. شینکۍ اسمانه ته لا ولې اوښکې نه تویوې، شینکۍ اسمانه ته لا ولې اوښکې نه تویوې، چې د یاغي بنده فتوا د مرګ په کړو را وځي. فیضي په دې عصر سمان کښې مرګ ارزان غوندې دی، فیضي په دې عصر زمان کښې مرګ ارزان غوندې دی، چې د مرګي سوداګران پر بازارو را وځي.
ډېره مننه، ډېر ښکلی او عالي شعر و او ډېر لوړ پیغام یې درلودی. نو که اوس یو بله عشقي غزله هم ډالۍ کړي.
یو غزل به درته ووایم چې د غزل خلکو ته یو څه مزه هم ورکړي.
مهرباني
خیال کښې زما راسه زه کیسه درته لیکم، بیا په خیال کښې زما راسه زه کیسه درته لیکم، د دردمن زړو له تله افسانه درته لیکم. یو وار بیا دې د روښانه مخ دې وکه راته بله، د مایوسه زړه نکلونه پر لمبه درته لیکم. ته سپوږمۍ سه مخ ښکاره که د وریځو له نقابه، ته سپوږمۍ سه مخ ښکاره که د وریځو له نقابه، د اصلي مینې پټ راز په نیمه شپه درته لیکم. د سرکو شونډو رنګونه د مستۍ په جام کښې حلقه، د سرکو شونډو رنګونه د مستۍ په جام کښې حلقه، زه د خپل عقل قیاس پر پیمانه درته لیکم. د انګورو د دانې رنګ په خمار کښې را څرګند که، د انګورو د دانې رنګ په خمار کښې را څرګند که، د خمار د ماتېدو زور پر پیاله درته لیکم. ستا د نور پر روڼه شمه ما پخوا وزر سوځلی، ستا د نور پر روڼه شمه ما پخوا وزر سوځلی، او د زړه د سوځند زیرې اوس تازه درته لیکم. ته نصیب له کازه خطه چې په ژوند سره یو نسو، د نصیب لکه زخ خط چې په ژوند سره یو نسو د وصال د خوشی خط پر جنازه لر تلیکم ته د اوسکو په سیلاب کې زما آه اورېدای نسی ته د اوسکو په سیلاب کې زما آه اورېدای نسی د بې وسه اوسکو آه پر ګریوان نه در تلیکم ستا د زلفو زنځیرونه د فیضي عمر قیدي سول ستا د زلفو زنځیرونه د فیضي عمر قیدي سول د عمرونو ګیلو لار پر زولانه درته لیکم دا یو غزل وه داسې غزل نو خو تقریبا تر یو جلسل یا یو سل شپېته غزل یې هم لرم او هغه دغه هم لرم خو نو اوس دا پروګرام دونه دغه نه لري چې زه دا بعضې ډېر شیان درته ووایم
ډېره زیاته مننه دا چې زموږ د پروګرام وخت پر خلاصېدو دی نو په راتلونکي به بیا هم ستاسو د دغه هنري کارونو په خاص ډول د شعر و شاعرۍ په اړه خبرې سره ولرو نو د افغانستان د راډیو تلویزیون پخوانی تکړه او وتلی هنرمند سندرغاړی شاعر او رسام ښاغلی عبدالوهاب فیضي ستاسو د معلومات ښکلو خبرو او همدارنګه ښکلو شعرونو د ډالۍ څخه ډېره مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم اوږد ژوند ولري ښه صحت همدارنګه خوشي او بریاوې مې دې په برخه سه مننه
ډېره مننه ډېر قدرمن آشنا صاحب ستاسو د دې چزبار غږ مو تر خلکو تر مینوالو پورې ورساوه ډېره مننه یو جهان مننه نړۍ مننه محترم آشنا صاحب
بیا مننه د خدای په امان.